السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خوا څه اغېز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نه شي اخیستلی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بیچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې خپلو بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترنګلتیا پیل شوی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. شپږ څلوېښت افغان فوجیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولي دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو له پیله 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغو شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي، د افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښتل. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان آزادۍ راډیو ته ویل، د سرحدي ځواکونو او ملي اردو دا سرتیری د کونړ ولایت له ناړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځ ویلي، افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده کړې. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته دېره دي، هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شوني هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وښتي، خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې یې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا امنیتي چارواکي د یوې ښځینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن د زمري په څلورمه آزادۍ راډیو ته وویل، دا میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیرک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولي دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادۍ راډیو ته ویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دغه خبریالان راي لاکو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نای وای په نیول شویو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست عبیدی او قدرت سلطانی شامل دي، او څلورم د چین د سینوا خبری آژانس اکاس ثناءالله سیام دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د توکیو د المپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د المپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په شپږویشتمه وبښئ، د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په شپږویشتمه وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلي دي چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي دي. د المپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 3 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سرتیری د شنبه ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته د پردې سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه، او د هغه سیمه ده چې قرغزستان یې صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې 3 اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپورته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خو نړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ډېره پلا پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي روان 2020 میلادي کال به له 2009 کال راپدې خوا تر ټولو خونړی کال وي. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 5130 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې کې 1495 کسان وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومانو میرمنو وژل د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 46% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډېر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاشتې له لومړۍ نیټې ښودل سوي چې په ډېر شمېر افغانان وژل او ټپیان سوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یونما لیکلي له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکي تلفاتو سیستماتیک ثبت پیل کړی دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکي تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منصوب شوی. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیان ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو، د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوځ د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوځ جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکي مرګ ژوبلې عاملین بولي، خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای دې د خبرو میز ته حاضر شي.
و موریدل چې یونما د تیرو شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې شاوخوا 15,000 ملکي افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوښتي، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لږ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرني ځواکونه نشته په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وویل:
خوښنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وی. او د دغې هوکړې سره سم باید بین الافغاني خبرې شروع شوی وی، او چې د امیشت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته د پایتکې خودل شوی. خو په خواشنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلې ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په 30 کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو په راتلونکي کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخیستی وي چې هغې د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنګ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کېږي. کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو دا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بلې، لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې، هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې. وی ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یو وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یو نامه راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. خو په دې راپورونو الله مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوي دي، او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولده کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي، خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پېښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه کسان تېره شپه ور اوښتي دي او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه د استودیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغو ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکوټ سره سرحد لري دغه د رمزو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خوا ته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار ناری ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښایي چې په لارو کې بمونه وښخ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې راغورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات موږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي، هر ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کوو. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی. دته به چترال خلک راته د کونړ خلک باخوا وختل تګ راتګ وو، خو دا څو کال کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بند ده، خو دغه خلک پی وختي
ټول مودان. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال وو چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتې کیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د یو نوي میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څوک ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا په مټ له سیند څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي 50 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار هم وسو، حتی دا چې خلکو نیالګي کینولي هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلي دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مرور ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکرل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
موږ ټول ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرله، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلله، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي، یو څه به لاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي. خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو د شرکت دخوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیون افغانیو په مرور ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپې وایي دوی یاده پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
موږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تروسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتې دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وایي چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وایي په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلومې راتلونکې یو شمیر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کېږي؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دې چې خپل نوم وانخیست ویویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپېریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطر اوزای پاکی امنیتی ما نمیتونی مکتب بریم، مکتب هم شروع شده و از یک سرستش طالب هم رفتن.
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پاران دیخمن دی. د رسمی شمیرو له مخې د روان کال د حمل له میاشتې نه د سرطان تر نیمایي پورې په دې هیواد کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په دوی کې ډېری زده کوونکي هم شته چې برخلیک یې راتلونکي پورې تړلی دی. عبدالله یو د دغو کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 6 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
همدا اندېښنه یې چې زموږ ماشومان هلته اوس نوي داخله نه شو ورته کولی، ځکه سپرچه غواړي، هغه خپل تصدیق غواړي. د دولت یو اصول دي، نو دوی جنه خپله خامخا سپرچه کېږي. موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کړی چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا دې په مشکلات کې سره داسې خپه خو ډېرې ورته وویل چې موږ ډېر خپه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلي، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو پر نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړی چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2 حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6 واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو که د ازادي رادیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 6 0 او بله شمیره 0 2 3 6 1. اوس باور شو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زده زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تصویر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمېږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نستي اوبه نستي غنم ودا شان نستي. زموږ ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ ږغ ته ولپول چارواکو ورسي. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تا ته پرېږدم. خو زه اوس زردم د کندهار خبرې سره کوم. موږ د روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ انتنان یو خوشار د سره کمزوري وه او خو بل و د تقریبا نجبي اړتیا کېږي چې انتنان یا باندې زما خه دا غوښتنه ده چې مثال د انتنان ایله کې موږ ډېر ورسره په تکلیف باندې وو. زه زردم ما کندهار ته مریضان راوستلي دي، خو زه دا قدر چې معلومات خپل قریبانو خپل غسر نه څنګه کولی. وسلام په احترام.
زه موجب یم د غزنی ولایت ګرو ولسوالۍ څخه در کډیر ګواز خلک دي سره باید مرسته چې کډوال کوم جنک چې جنګونه لغول ځکه کډه سي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د سره مرسته کې مننه همدومره
اکرام والا اکرام کنال ولایت غیابات ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه یم. ما له ټولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کنال ولایت او غیابات ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تممې شوې ده. د وسله والو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ګران شوي دي. دغه زما غږ لوړ پوری چارواکي اوري د دغه لار د خلاصولو هڅې کوي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.